Radio. Radio Azadi.
د ازادي رادیو ډیرو عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو ښه او نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي. د ازادي رادیو دولس ساعت خبرونه له همدې شیبه پیل شوې. نن د دوشنبه ورځ د 1409 هجری لمریز کال د دلوي د میاشتې 11مه ده چې د 2011 میلادي کال د دسمبر له 1 سره او بخې د 2011 کال د جنوري له 1 سره برابر ده. نوریم او د نیم ساعت خبرونه د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په سر کې مهم خبرونو او مطالبو سرټکی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې حکومت هڅه کوي د پولیسو له لیکو ماشومانو باسي. افغانستان پرون له ملګرو ملتونو سره د ماشومانو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې یو نوی موافقه لیک لاسلیک کړ. ټاکل شوی ده چې د افغانستان ولسي جرګه نن بیا د دې جرګې د رئیس د انتخاب لپاره بحثونو ته دوام ورکړي. د بریتانیا پوځي چارواکي وایي چې د افغانستان هلمند ولایت د نویو استول کیدونکو ځواکونو تمرکز به په لومړي ګام کې د عامو افغانانو د ژوند شرایطو ښه کول وي او په دوهمه درجه کې به په جبهه کې له دښمن سره جنګېدل وي. د ایران پارلمان رسمان د دې هیواد د اټومي ادارې مشر علي اکبر صالحي د بهرنیو چارو د نوي وزیر په توګه ونوماوه. سختریزو مسلمانو مشرانو د پاکستان حکومت خبرداري ورکړ چې د امریکا د حکومت دی غوښتنې ته سر ټیټ نکړي چې هغه امریکایي له زندانه خوشې کړي چې دوه پاکستانانی وشتلې دي. د مصر د اپوزیسیون د مهم مشر محمد ال برادی پر ولسمشر حسن مبارک غږ وکړ چې جمهوری ریاست پریږدي څو په هیواد کې یو ملي متحد حکومت ته لاره هواره شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن هایټي ته رسیدلې څو هلته په خپله د انتخاباتي بحران حال واخلي او د تیر کال د زلزلې د بیا رغونې د کارونو بهیر وویني. دغه راز وړاندې د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. د افغانستان د نوي ولسي جرګې د رئیس د غوره کېدو په اړه د دې جرګې داخلي طرز عمل او د اساسي قانون مادې څه حکم کوي دا مسله مو د ولسي جرګې له یو پخواني غړي کبیر رنجبر سره په ملکه کې څېړلې ده.
دا چې بیا دویم پړاو کې هم هیڅوک نشي کولی اکثره ترلاسه کړي. دغه ماده هلته نیمګړی ده، ساکته ده. سړی دی چې په موږ وخت کې دا تصویبېدله موږ په دې باندې اصرار درلودو چې باید یو لار باید په دې کې
په مصر کې د روانو مظاهرو او د دې هیواد په پایتخت قاهره کې د وروستي وضعیت په اړه د عربي او اسلامي هیوادونو لپاره د افغانستان د ښوونې د وزارت له سلاکار سره چې په قاهره کې دی غږېدلی وو.
وضعیت نسبتا د تیرو دوو ورځو نه نن په کوڅو کې آرامه ښکارېده. دوکانونه خلاص وو، زیاتي مواد پیدا کېدل. ټولو کوڅو کې د اردو فوجان زیاتېدل شوي دي، اردو خلک راغلي دي.
رازو د خبرونه لومړی موضوع ته. افغانستان له ملګرو ملتونو سره داسې موافقه لیک لاسلیک کړ چې له مخې به افغان حکومت پولیسو ته ماشومان نه نیسي. تیر کال افغانستان د ملګرو ملتونو په هغه تور لیست کې شامل شو چې په پولیسو کې تر 13 کلونو د لږ عمر کسان شته. د ملګرو ملتونو په راپورټ کې دا هم ویل شوی چې د پولیسو قمندانان د جنسي اړیکو د ساتلو لپاره یو شمیر کمپیان د پولیسو لیکو ته جذبوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول د موافقه لیک لاسلیک کولو وروسته پرون په کابل کې خبرلاند ته وویل چې د افغان ماشومانو د روخان راتلونکي لپاره یو مهم ګام واخیستل شو. د ملګرو ملتونو استازي کومارا ساومي بیا د افغانستان د حکومت د مخالفانو له لوري هم د کمکیو هلکانو جلب جذب ته اندېښنه څرګنده کړه. په دې اړه تفصیل له کابله د ازادي راډیو خبریالي مخفي عزیزي په راپور کې اوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې افغان حکومت به د دغه عمل پلان له مخې په راتلونکي یو کال کې د امنیتي ځواکونو له لیکو څخه د ماشومانو د وستلو په اړه جدي ګامونه پورته کړي. دغه عمل پلان د یکشنبې په ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن د مسترا ترمنځ لاسلیک شو چې اساسي هدف یې په هیواد کې د ماشومانو په وړاندې د تاوتریخوالي پای ته رسول دي. ښاغلي زلمی رسول د عمل پلان په افغانستان کې د ماشومانو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې مهم وګاڼه. وی ویل
د یو کال په ترڅ کې بعد افغانستان دولت د پولیسو له لیکو څخه د ماشومانو د نه جذبولو او د ویستلو په برخه کې کار کوي چې اوس مهال دا هوکړه لیک د لاسلیک کولو لپاره تیار دی. د افغانستان د دولت دا اقدام د ماشومانو د حقونو د خوندیتوب په هدف ډیر مهم ګام دی.
دا عمل پلان په داسې حال کې لاسلیک کیږي چې افغانستان ته نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د ماشومانو په وړاندې تاوتریخوالی ډیر او د ملګرو ملتونو د ماشومانو د حقونو د نه خوندیتوب په تور لیست کې شامل دی. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې د ماشومانو په وړاندې د تاوتریخوالي په مواردو کې د دوی په وړاندې زور زیاتی، جنسی تیری او په لږ عمر کې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې جذبول شامل دي. د دې عمل پلان د لاسلیک کولو په وخت کې د یونیسف ادارې مسؤله میرمن کومارسامی هم خبرې وکړې. ویل چې په وروستیو څو کلونو کې د ماشومانو په وړاندې تاوتریخوالی 80% کې لوړ شوی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان ځانګړي استازي ښاغلي د مصر د دې پلان لاسلیک کول د ماشومانو د خوندیتوب په برخه کې مهم وګڼه. ویل
غواړم تاسو ټولو ته ووایم چې نن د افغانستان او نړیوالې ټولنې لپاره یوه مهمه ورځ ده. تر دې هم د افغانستان د ماشومانو لپاره ډیره مهمه ده. دغه کار د افغانستان او ملګرو ملتونو ترمنځ په ډیره ښه همکاري ترسره شوی دی. موږ ټول وینو چې ماشومان په افغانستان کې له جګړې څخه متاثر دي، نه یوازې له جګړې څخه بلکې له نورو ډیرو مواردو څخه. نو د دې لپاره دا یو ډیر ښه مناسب وخت دی چې په ښه لوري روان شو.
د کومارسامی په وینا دوی د دې عمل پلان د څارندنده تر اوږدې مودې په غاړه لري. میرمن کومارسامی د دې قانون پلي کول په ځانګړي ډول د هغو خلکو په وړاندې چې له ماشومانو نه جنسي ناوړه ګټه اخلي ستونزمن وبلل، ځکه چې په افغانستان کې دا یو لوی شرم ګڼل کیږي چې دغه موضوع په ډاګه او په وړاندې قانوني عمل ترسره شي. د ملګرو ملتونو استازي وایي د پولیسو په لیکو کې په سلهاو ماشومان شامل دي چې دوی د ناسمو اسنادو رشوت ورکولو په نتیجه کې او دا چې د پولیسو تعداد لوړ شي شامل شوي دي. دا لومړی ځل دی چې د ماشومانو د داسې ستونزو په اړه په افغانستان کې داسې قانون تصویبیږي. که څه هم چارواکو د دې عمل پلان پلي کول ور د مخه ستونزمن او له ننګونو ډک کار وباله، خو وایي چې دا قانون په لوړه رتبه لاسلیک شوی نو ځکه د عمل ډګر ته یې هم سترګې په لار دي.
دا آزادی رادیو خبری مجله هوري.
ټاکل شوی ده چې نن د افغانستان د ولسي جرګې د رئیس د انتخاب لپاره رای بیا واچول شي. پرون د ولسي جرګې د مشر د غوره کېدو لپاره وکیلانو مختلف وړاندیزونه لرل او د غونډې په پای کې د ولسي جرګې موقت رئیس محمد سرور عثماني اعلان وکړ چې د دوشنبه په ورځ به نوی رئیس انتخاب شي. د شنبه په ورځ چې کله نوی ولسي جرګې د رئیس د ټاکلو لپاره غونډه وکړه نو یو تن هم ونه توانېده چې 50.1% رای خپل کړي. د همدې لپاره غونډه پرون ته وځنډیده او ټاکل شوی چې نوی غونډه هم به نتیجې پای ته ورسېده او ټاکل شوی چې نن دغه بهیر بیا په ولسي جرګه کې پیل شي. د پرونی غونډې له وروستي حاله به مو د ازادي راډیو خبریال اسد الله لودین خبر کړي.
د افغانستان نوی ولسي جرګه له اوږدو بحثونو او د دوی د کورنۍ کړنلارې په سر د شتو اختلافاتو له کبله د یکشنبه په ورځ هم د خپل مشر په انتخاب کې پاتې راغله. د وکیلانو ترمنځ زیات بحثونه د سپین رای د برخلیک او همدارس د دریم پړاو د انتخاباتو لپاره د کورنۍ کړنلارې د یوې مادې د بدلون په سر وشول، خو بیا هم کومه نهایي نتیجه ترلاسه نه شوه. د ولسي جرګې لنډمهالي مشر پرته له دې چې د شتو اختلافاتو د پای په اړه څه ووایي، د دوشنبه په ورځ یې له سره د انتخاباتو د ترسره کولو اعلان وکړ.
دیروز ما شما رای گیری کردیم که
دای وای پرون مونږه تاسو راي اچونه وکړه چې د کورنۍ داندې په اتمه ماده کې بدلون راولو، اما ونه منل شو. هغه هرڅ په آرشیف کې ثبت دي. مونږ د اساسي قانون لمخې نشو کولای په هغه ماده کې بدلون راولو چې اکثریت راي یې اخیستوي. د اساسي قانون یو سرش پګم ماده وضاحت لري او همدارس د کورنۍ کړنلارې اتمه ماده هم معلومه ده. سبا مونږ انتخابات کوو او دا زمونږ د سبا غونډې موضوع ده. که څه هم دا څرګند نشو چې د دوشنبه راز به دا انتخابات له نوې څیرو سره کیږي او که په هغه کې به دغه دوه مخکخه کاندیدان برخه اخلي. ولسی جرګې خپل لمړنۍ غونډه د شنبه په ورځ پیل کړه چې په کې د دې جرګې د مشر د ټاکلو لپاره دوه ځلې شوي انتخابات له کومې نتیجې پرته پای ته ورسېدل. د شنبه د ورځې په انتخاباتو کې لمړی څلور تنه او وروسته دوه تنه استاد عبدالرب رسول سیاف او یونس قانوني د مشرتابه لپاره رای واخیستې چې یو یې هم غوڅ اکثریت ترلاسه نه کړ. د دې انتخاباتو د لومړۍ دورې کاندید میرویس یاسینی بیا وویل چې د ولسی جرګې د نوی داندې اتمه ماده بدلون او د شنبه د ورځې په انتخاباتو له سره غور کول د اساسي قانون خلاف عمل دی. د زیات کړه باید نوې کسان میدان ته راوځي او له وکیلانو څخه رائے ترلاسه کړي.
یو سلوش پګم ماده د قانون اساسي مطلق اطلاق په 50.1 کوي. مخکې څلور کاندیدان وو، به بل محترم کاندیدان لاله 50.1 پوره نکړه. بسم الله الله اکبر. موضوع خلاص ده سبا تری نوی کاندیدان راشی آغا جزاد که بده ملت کنور خلق موجودی دوسته و ناسر یک وکیلان داسر مساوی حقوق لری ولی من کاندید نشو پیدا که ولی
خدا چه ده دوشنبه پوراز با وکیلان ده سپین رای ده برخلیک او ده دو هم پاره و ده انتخابات پاره از سردول پریکل وکلی او سی اتکال زک گران بریکی چلا هم پا ده برخه که ده وکیلان و ترمنز پراخ اختلافات موجود دی.
په ولسی جرګه کې د نوي رئیس د انتخاب موضوع مو د ولسی جرګې له پخوانی غړي کبیر رنجبر سره په مرکه کې چړلې. د مرکه احمد شیبر له غ سره کړی او لومړی ترې پوښتلی چې اوس به ولسی جرګه څه کوي.
یو بنسټیز اصل موجود دی چې هغه کدي نقص کی یا سوز خلقی دی منظور می دغه یا اساسی قانونی و سرش بگم و ماده ده چه آل تا راغلی ده چه دی دوارو جرگو نصاب دی طول غرو پا اکثریت تکی دی دی مگر پیکر دی حاضر و خلو پا اکثریت که رئیسی یعنی که مثلا دو سواتن حاضری نو حروم رو باید نسل و تن ندیر حداقل یو سو یو تن یو پریکړې کې رایه ورکړي هغه وخته چې هغه قانونیت پیدا کوي او د اساسي قانون یو سل شپږمه ماده مراتي.
تاسو د اساسي قانون یو سل شپږمې مادې ته اشاره وکړه، لیکن د همدې مادې سره سم باید نوي کسان ریاست ته ځانونه کاندید کړي او که څرنګه؟
دغه موضوع باید ولسي جرګې د داخلي دندو په اصولو کې باید تشکیل شوی وه چې هغه په دوه مادې کې راغلې، مګر دا چې بیا دویم پړاو کې هم هیڅوک نشي کولی اکثریت ترلاسه کړي. دغه ماده هلته نیمګړې ده، ساکته ده، سره دې چې په موږ وخت کې دا تصویبېدله موږ په دې باندې اصرار درلود چې باید یو لار باید په دې کې وي. مثلا په نویمه ماده کې د نایبانو لپاره د مشرانو لپاره بیا دریم پړاو په نظر کې نیول شوی دی. بیا دریم پړاو کې هم که هیڅوک اکثریت د حاضر غړو ترلاسه نه کړي نو بیا هغه کاندیدان له ډګر وځي وګینه سی کوړه بیا ځان کاندید کې نوې چیرې ځان کاندید دی. مګر د رئیس پاکله دلته بیا هغه نیمګړې پاتې ده ماده او دغه جنجال تمیز ته راوړی دی.
رنجبر صاحب، په اساسي قانون کې یوه بله مسله سه جمهور رئیس که چیرته ونه ټاکل شي په دوهمه دوره کې چې څوک اکثریت کړي هغه به ولسمشر کیږي، څنګه په قیاسي ډول د ولسي جرګې دننه په انتخاباتو باندې نشي تطبیقېدای د قانون له اړخه؟
په هیڅ ډول قیاس دلته نشي کېدلی. قیاس شرایط دي اساسي قانون شپږمه ماده نقصي.
د شنبه په ورځ عبدالرب رسول صاحب ډېر رای خپل کړی او د یکشنبه په ورځ د پخپلو خبرو کې وویل چې په مخکنۍ دوره کې رئیس په ساده اکثریت انتخاب شوی و، دا ځل هم باید داسې شوی وای. په مخکنۍ دوره کې رنجبر صاحب تاسو هم په ولسي جرګې کې وی، هلته د سنځه څنګه تاسو هوار کړ؟
واقعا کاملا استاد صاحب په دې قسمت کې حق بجانب دی. هغه رښتیا وایي موږ نشو کولی چې بیا مغه اشتباه تکرار کړو، کومه چې د پخوانۍ جرګې کې موږ غیر مشروع رئیس درلوده مخالف د اساسي قانون په نسبي آراو باندې دغه پنځه کاله ریاست وکړه.
رنجبر صاحب، چې مخکې ساده اکثریت باندې مشر انتخاب شوی دی، نو څرنګه بیرته هماغه نشو تطبیقولی هماغه کړنلاره؟
هغه وخت کې موږ اساسي قانون نقض کړي اوس بیا نشو کولی. دلته باید بله لار ورته پیدا کړي. زما وړاندیز دا دی چې که په همدغه لار باندې دوی تصمیم ونیسي شي نو د دوی دا ناندرې به ممکن کابینه په بر کې ونیسي. هغه دا دی چې اولین کار چې دغه موقت رئیس کوي کومه چې جرګه پیل کېږي دغه د داخلي دند اصول هغه دی تصیب دی چې موږ خوشبختانه دا لرو. اوس هم دی کولی شي چې همدغې کې تعدیل راوړي چې دغه پروسیجر اسانه کړي او قانوني کړي. اتمه ماده، لیکن همه ماده چې درېیم پړاو لري بیا یو پړاو په ده کې هم زیات کړي او همغسې چې په نهمه ماده کې د نایبانو لپاره او مشرانو لپاره که درېیم پړاو کې یو تن هم د دوی سره د حاضر غړو واخیسته نو دوی خارجي له مسابقې نه او دوی بیا نشي کولی ځان کاندید کړي. همدغسې چې راوړي دا ستونزه حقیقي او اساسي قانون مراعاتي.
د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړی کبیر رنجبرو چې په ولسي جرګه کې د دې جرګې د نوي رئیس د انتخاب پر موضوع یې له موږ سره نظر شریکو.
په داس حال کې چې له اوږدو نندرو وروسته
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون پرون اعلان وکړ چې د دوی د کار موده پای ته ورسېده. دا کمیسیون په موقته توګه جوړ شوی و چې 15 غړي یې درلودل. دې کمیسیون په همدې مناسبت پرون یوه غونډه جوړه کړې وه او د ازادي راډیو په ګډون یو شمېر هغو رسنیو ته هم ستاین لیکونه ورکړل چې د انتخاباتو پروسه یې په ښه توګه تر پوښښ لاندې راوستې وه. تفصیل یې له کابله د احمد زبیر ژمن په راپور کې اورئ.
په داس حال کې چې له اوږدو ناندریو وروسته پرانیستل شوې نوې ولسي جرګه اوس د خپل رئیس د ټاکلو په لانجه کې نښتې ده. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون اعلان وکړ چې د کار دوره یې پای ته ورسېده. دغه لنډمهالي کمیسیون 15 غړي درلودل چې دوه بهرنیان وو او د خپل کار په موده کې د یو شمېر رایو په باطلولو سره د انتخاباتو په وروستیو نتایجو کې بدلونونه هم راوستل. د دې کمیسیون رئیس سید مراد شریفي د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون یو موقت کمیسیون دی چې د هرو انتخاباتو نه به یو سلو شل ورځې مخکې دا ایجادیږي، په کار به شروع کوي او د انتخاباتو د پای د نهایي پایلو د اعلان نه وروسته به دوه میاشتې پس به دا خپل کار ختموي او سرته رسوي او دا کمیسیون به منحل کیږي.
د خپل کار په دې موده کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون تر انتقادونو لاندې هم راغی او یو شمېر معترضو کاندیدانو یې د فعالیتونو په اړه شکایتونه هم وکړل. خو د دې کمیسیون چارواکي بیا دغه تورونه ردوي او وایي په تیرو انتخاباتو کې تر خپل وسه له قانون سره سم چلند کړی دی. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د خپل کار د پای ته رسیدو په مناسبت په جوړ شوې غونډه کې د ازادۍ راډیو په ګډون یو شمېر هغو رسنیو ته ستاینلیکونه هم ورکړل چې د ولسي جرګې د تیرو انتخاباتو پروسه په ښه توګه تر پوښښ لاندې راوسته وه. د دې کمیسیون غړي احمد زیارفت وویل:
ما موږ د افغانستان د رسنیو د دغو هلو ځلو ډېره ستاینه کوو او مهم یې بولو. لازم مو بلل چې ستاسو رتې کامیاب هلو ځلو لپاره تاسو ته ستاینلیکونه درکو.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په داسې حال کې خپل کار پای ته ورسوه چې د ولسي جرګې په تیرو انتخاباتو کې د زرغلیو د یو شمېر ادعاو په اړه د یوې اختصاصي محکمې لخوا څېړنې روانې دي. خو د دې کمیسیون چارواکو وویل د انتخاباتو نتایج هغه وو چې اعلان شوي او اوس چې څه روان دي هغه د افغانستان د ملي شورا، حکومت او قضایي او عدلي ارګانونو پورې اړه لري او د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته مسؤلیت نه راجع کیږي.
یو ځل بیا د مهمو مطالبو سره لیکونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي حکومت هڅه کوي د پولیسو له لیکو ماشومان وباسي. افغانستان پرون له ملګرو ملتونو سره د ماشومانو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې یو نوی موافقه لیک لاسلیک کړ. ټاکل شوی د افغانستان ولسي جرګې نن بیا د رئیس د انتخاب لپاره بحثونو ته دوام ورکړي. د برېټانیا پوځي چارواکي وایي د افغانستان هلمند ولایت د نوي استول کیدونکو لیوا تمرکز به په لومړي ګام کې د عامو افغانانو د ژوند د شرایطو ښه کول وي. د ایران پارلمان رسمن د هیواد اټومي ادارې مشر علی اکبر صالحی د بهرنیو چارو د نوي وزیر په توګه ومانه. سختدریزو مسلمانو مشرانو د پاکستان حکومت خبرداری ورکړ چې د امریکا د حکومت دې غوښتنې ته سر ټیټ نه کړي چې هغه امریکایي له زندانه خوشې کړي چې دوه پاکستانیان وشتلې دي. د مصر د اپوزیسیون ډلې مهم مشر محمد البردي پر ولسمشر حسن مبارک غږ وکړ چې جمهوري ریاست پرېږدي چې په هیواد کې یو ملي متحد حکومت ته لاره هواره شي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما په مصر کې دیموکراسي ته د یوې منظم انتقالي پروسې غوښتنه وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن هایټي ته رسیدلې څو هلته په خپله د انتخاباتي بحران حال واخلي او د تیر کال د زلزلې د بیا رغونې د کارونو بهیر وویني. او سم د افغانستان په اړه د لویدیزو ورځپاڼو له مهمو تبصرو خبرو احمد شیبر څو لویدیزو ورځپاڼو ته کتنه کړې ده.
امریکایي ورځپاڼه لاس انجلس ټایمز د کندهار د مرستیال والي د قتل مسلې ته اشاره کړې ده او لیکي دی پیښې د اندېښنې پیدا کړې چې طالبانو د دولتي چارواکو وژلو ته بیا توجه زیاته کړې ده. د کندهار د والي مرستیال عبداللطیف آشنا د جمعې په ورځ وی چاودنې وواژه او طالبانو د پیښې مسؤلیت ومانه. تیر اوړی په کندهار کې پر دولتي چارواکو د بریدونو یوه لړۍ پیل شوه چې هغه وخت ښاروال مرستیال ووژل شو او څو میاشتې وروسته بیا پر همدې څوکۍ بل مارل شوی کس هم قتل شو. لاس انجلس ټایمز په خپل خبرې کړي مقالې کې وړاندې لیکي چې ناټو هڅې کوي د کندهار امنیت تامین کړي څو په دې ډول د ښه حکومت کولو لپاره لاره هواره شي او د بیا رغاونې چارې سمې پر مخ ولاړې شي. خو د طالبانو دا ډول تروریستي بریدونه افغان حکومت او ناټو ته ستونزې پیدا کوي چې خپل هدف ته ورسیږي. دغه امریکایي ورځپاڼه بیا لیکي ناټو او ملاتړي هڅې کوي چې د افغانستان په جنوب کې امنیت ټینګ شي او د همدې لپاره تیر میلادي کال اکثر امریکایي نوي پوځیان د افغانستان په جنوب کې ځای پر ځای شول. اوس د امریکایي پوځیانو شمیر په افغانستان کې نږدې 1 لک ته رسیږي. له امریکا وروسته بریتانیا په افغانستان کې ډېر پوځیان لري چې شمیر یې شاوخوا 1 لک دی. دغه هیواد انډیپندنت ورځپاڼې بیا په خپلې تازه ګڼه کې افغانستان ته د بریتانیا د اپوزیسیون ډلې د مشر سفر څېړلی دی. ورځپاڼه لیکي افغانستان ته په خپل لومړي سفر کې 8 میلیبنډ د بیا رغاونې پر چارو ټینګار وکړ. ورځپاڼه وړاندې یو تازه راپور ته اشاره کوي چې په افغانستان کې د بیا رغاونې پروژې یې بریالۍ نه دي ګڼلې. دا راپور په افغانستان کې د بیا رغاونې د پروژو د مشر آرنولد فیلډز له لوري چمتو شوی دی. په راپور کې ویل شوي دي چې هغه پروژې چې د امریکا له لوري د افغان ځواکونو د روزنې او تجهیزولو لپاره دي او بیا د امریکا دفاع وزارت د بیا رغاونې لپاره پیل کړي دي بریالۍ نه دي. بریتانیا هم له هغو هیوادو څخه دی چې په میلیونونو ډالر په افغانستان کې د بیا رغاونې پر چارو لګوي. د انډیپندنت ورځپاڼې په وینا د بریتانیا د کارګر ګوند مشر د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې خپل پوځیان ولیدل او هلمند او کابل ته په خپل لنډ سفر کې 8 میلیبنډ له افغانستانه د بریتانیایي پوځیانو د وتلو د مهال ویش ملاتړ وکړ او ویې ویل چې دا کیسه اوږده ده. مخکې چې کوم پلان جوړ شوی دی نړیوال ځواکونه به د 2014 میلادي کال تر پایه له افغانستانه وځي. خو د انډیپندنت د مقالې لیکوال لیکي که چېرته د افغانستان د بیا رغاونې بهیر او د افغان ځواکونو د روزنې او په وسلو د سنبالولو بهیر له همداسې ستونزو سره مخامخ وي لکه چې وینو یې، نو د بهرنیو پوځیانو تر وتلو به افغانان ونه توانیږي چې خپل امنیتي مسؤلیتونه په غاړه واخلي. ورځپاڼه په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو د عمومي قمندان جنرال ډیوډ پیټرویس په وینا لیکي چې روان کال باید په افغانستان کې ډیر کار وشي او کومه لاره چې په افغانستان کې مخې ته پرته ده آسانه نه ده.
د بریتانیا شپږنیم زره عسکر هلمند ته روان دي او د دغو پوځیانو قمندانان په دې نظر دي چې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره په کار دي چې د دې ولایت خلکو ته کار وشي او ډاډ ورکړل شي چې په راتلونکي کې به موږ ژوند ښه وي. د موضوع تفصیل د لویدیځو اژانسونو په مټ د احمد شیبر په راپورټ کې.
د بریتانیا نوې لوا هلمند ته ځي او د دې لوا هدف د بریتانیایي پوځي چارواکو په وینا دا دی چې هلته سیمه ییزو ته ډاډ ورکړي چې طالبان به له خپلو مرکزونو پسې اخلي. د نوې بریتانیایي لوا هدف په هلمند کې د خلکو د ژوند د کچې لوړېدل یاد شوي دي چې په دوهم ګام کې به د جګړې په لومړۍ کرښه کې له مخالفو وسلوالو سره جګړه کوي. د بریتانیا د 1500 کسیزې درېیم کمانډو لوا مشر په دې باور دی چې بریالیتوب په دې کې دی چې د سیمې د خلکو پریشانۍ لرې شي او پر ډیموکراتیکې ادارې اعتماد پیدا کړي. د بریتانیا د سلطنتي سمندري پلې لوا به د اپریل په میاشت کې بیا افغانستان ته واستول شي. د دې لوا 33 سرتیري په 2009 میلادي کال کې په افغانستان کې وژل شوي وو او دا ترخه خاطره لا هم د هغو د ملګرو له ذهنونو نه ده وتلې. دا لومړی بریتانیایي لوا ده چې د 3م ځل لپاره افغانستان ته لیږل کیږي او د هلمند په مرکزي سیمو کې د امنیتي چارو، د افغان ځواکونو د روزنې او د بیا رغاونې د چارو مسؤلیت په غاړه اخلي. د دغو ځواکونو د عملیاتي چارو قمندان په بریتانیا کې خبریالانو ته وویل چې د دې تر قمندې لاندې ځواکونه روسي تمرینونه ترسره کوي. د همدار سرګند کړه چې په هلمند کې به دغه ځواکونه تر هر څه مخکې د سیمې خلکو ته پام کوي او بیا به په دوهم ګام کې یاغیانو ته توجه کوي. د عملیاتي چارو قمندان زیاته کړه که موږ غواړو چې په افغانستان کې بریالي شو په کار ده چې د جنگ جګړو سببونو ته پام وکړو چې د یاغیانو تر بغاوت یې د خلکو ویرول، له ستونزو سره د دوی مخامخول او رټل ستر علت کیدای شي. پوځي چارواکو خبریالانو ته دا هم وویل چې موږ باید په هلمند کې خلکو ته دا ډاډ ورکړو چې یاغیان وترټي او دا ومني چې حکومت د دوی هیلو ته ځواب ویلی شي. بریتانیا غواړي چې په 2015 کال کې له افغانستان خپل حربي ځواکونه وباسي او دې هدف ته د رسېدو لپاره د افغان ځواکونو د روزلو بهیر چټک کړی دی. بریتانیا څه کم 1000 عسکر په افغانستان کې لري چې اکثر یې په هلمند کې دي. د طالبانو د رژیم له ماتې را وروسته تر ننه 350 بریتانیایي عسکر په افغانستان کې وژل شوي دي.
ازادي راډیو اوریم. د ایران پارلمان رسمن د هیواد د اټومي ادارې مشر محمد علي اکبر وبخي علي اكبر صالحي د بهرنیو چارو د نوي وزیر په توګه ومانه. صالحي ته پرون له 231 وکیلانو څخه 146 تنو موافق رائے ورکړي. تر رائے ورکولو مخکې صالحي وکیلانو ته وویل نړیواله ټولنې سره به د ایران د اټومي لانجې مسله د بهرنۍ تګلارې یوه اصلي موضوع وي. مخکې تر دې چې صالحي د اعتماد رایه ترلاسه کړي، ولسمشر محمود احمد نژاد دې پارلمان ته ور معرفي کړ او ویې ویل
ما امروز نیازمند سیاست خارجی بسیار شفاف.
دی وای نن موږ ډېرې شفافې، فعالې، غښتلې، اغېزناکه او منظمې بهرنۍ تګلارې ته اړتیا لرو. احمد نژاد د دسمبر په 14 صالحي وروسته تر دې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وټاکه چې منوچهر متکی یې له کاره ګوښه کړ. متکی 15 کاله د ایران د بهرنیو چارو وزیر و. سخدریزو مسلمانو مشرانو د پاکستان حکومت ته خبرداری ورکړ چې د امریکا د حکومت دې غوښتنې ته سر ټیټ نه کړي چې هغه امریکایي له زندانه خوشې کړي چې دوه پاکستانیانې ویشتلي دي. د جمعیت اسلامي ګوند او د جماعت العلماء اسلام ګوند مشرانو تر څنګ د یو شمېر نورو سخدریزو ډلو استازو په لاهور کې پرون اعتراضی لارون ته خبرې وکړې. په دې مظاهره کې لږ تر لږه 15,000 کسان راغون شوي وو. ډیرو مظاهره کوونکو د امریکایي ډیپلومات د اعدام غوښتنه کوله. امریکا وایي چې دغه ډیپلومات د ځان د دفاع لپاره د پنجشنبه په ورځ هغه مهال دوه پاکستانان وویشتل چې هغوی دی لوټه. د امریکا سفارت په اسلام آباد کې وایي چې نیول شوی امریکایي ډیپلومات خوندیتوب درلود، نو پاکستان هغه غیر قانوني توقیف کړی دی. د مصر د اپوزیسیون ډلې مهم مشر محمد البرادی پرون وویل ولسمشر حسن مبارک باید دغه نن جمهوري ریاست پرېږدي څو په هیواد کې یو ملي متحد حکومت ته لاره هواره شي. د نوبل د سولې جایزې ګټونکي دا هم وویل چې مبارک باید ملي متحد حکومت ته له شخړو پرته لاره هواره کړي چې بیا هم دا حکومت خپلواکو او عادلانه انتخاباتو ته زمینه برابره کړي. پرون سهار د اپوزیسیون لویې ډلې اخوان المسلمین د محمد البرادی داسې ملاتړ وکړ چې د حسن مبارک د رژیم پراپرځولو کې به سلا مشورې سره کوي. د اخوانیانو پر سیاسي فعالیت په مصر کې بندیز لګېدلی. تېر ماښام محمد البرادی په قاهره کې د مظاهرو اصلي مرکز التحرير میدان ته ورغی. د ویل زنن دلته د دې لپاره راغلی یم چې زموږ په تر ټولو له خوښې ډکې ورځې کې له تاسو سره یو ځای شم. نن زه ستاسو هر یو سترګو ته کتلی شم. نن د مصریانو په توګه تاسو د خپل ژوند، آواز او ازادي حق بیرته ترلاسه کړ چې بیرته به پشان نه شي. لکه څنګه چې مو مخکې ویلي، موږ یوه مهمه غوښتنه لرو او هغه د دې رژیم ړنګېدل او د نوي پړاو پیل دی. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما هم په مصر کې دیموکراسۍ ته د یوې منظم انتقالي پروسې غوښتنه وکړه. د سپینې ماڼۍ لخوا په یو خبر شوي بیان کې اوباما په منظم ډول د انتقالي حکومت چې د مصر د خلکو غوښتنې منعکس کړي ملاتړ وکړ. وروسته تر دې چې وړ مشپه د مصر په بېلابېلو سیمو کې د لوټلو رپورټونه خپاره شول، په لارو کوڅو کې د پوځیانو حضور پراخ شو. خو حکومت تېره شپه له پولیسو هم وغوښتل چې بېرته په واټونو کې ګزمې پیل کړي. د عربي او اسلامي هیوادونو لپاره د افغانستان د ښوونې وزارت خاص سلاکار چې په یو سفر قاهرې ته تللی، البته محمد قاسم حلیمی، د روانو مظاهرو او ناکراریو له امله همالته پاتې دی. سلطان محمد سرور څو شېبې مخکې په قاهره کې له هغه سره خبرې وکړې او د مصر د روانو حالاتو په اړه یې ورڅخه پوښتنه وکړه.
منګه د مظاهرې لجای سره ډېر نږدې یو. د مظاهرې مرکزیت د تحریر میدان بس یو ډېر ستراتیژي او سیاسي میدان بلل کېږي. وضعیت نسبتا د تېرو دوو ورځونو نن په کوڅو کې آرامه ښکارېده. دوکانونه خلاص وو، زیات مواد پیدا کېدل. ټولو کوڅو کې د اردو فوجان داخل شوي دي. اردو خلک راغلي دي، هغه سر بازار راغلي دي او په کوڅو کې ولاړ دي. کوشش کوي چې خلک خپل شریک پرې لګي.
دغه اوسنۍ رواني مظاهرې د چا لخوا تنظیم شوي دي او لوی لوی کسان تنظیمونه ورپسې څوک دي؟ آیا د دوی ترمنځ یو هماهنګي یا انسجام سته که نه؟ آیا له دولت سره دوی تماس نیولی که نه؟ جمهور رئیس حسن مبارک خو اعلان وکړ چې د حکومت لنګ خپل معاون وټاکه. داسې ښکاري چې مظاهرې روانې دي. دغه مظاهره جان د جمهور رئیس او د مصر د حکومت په دغو خبرو باندې قانع شوي نه دي. اوس څه ډیالوګ څه تفاهم شوی نه ده شوی، تاسو څه اوري؟
د حسن مبارک د اخیری قرارات د اخیری تعیناتو په باندې مظاهره جان نه تنها چې آرام شوي نه دي، بلکې نور هم په شور او سره خوځېدلي دي. ځکه د هغوی هدف یا شعار دا نه و چې هغه له کابینې نه شکایت درلود او یا یې هم د معاونت په سر باندې دعوه وه. په کوم شي چې دعوه ده هغه تر اوسه هم نه چې د هغوی هدف د هغوی چیغې او نارې واضح دي چې هغوی د نظام تغیرېدل غواړي او په راس نه نظام کې ښاغلی حسن مبارک قرار لري. د دې په اعتبار چې مصر ملي تلویزیون څه اعلامیې لري یا څه اعلانات لري، د هغوی ډېر مهم اعلامیه او پیغام دا ده چې هغه د مصر د تلویزیون په منځ کې چې کوم بیرغ د مصر او د بیرغ په منځ کې دغه شعار لیکلی چې حافظ على مصر، مصر وساتئ، مصر امنیت وساتئ، د مصر ځوانانو ته، د مصر ملت ته، سیاستمداران، دیني علما او ټول هغه څوک چې هغوی انتجوګانې کوي دا یو پیغام ورکوي چې د تخریب سرقت او متحرکې لباس واخلي او سالم او ظاهري وکړي.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
مخکې مواد په مصر کې د روان وضعیت په اړه په قاهره کې عربي او اسلامي هیوادونو لپاره د افغانستان د ښوونې د وزارت له خاص سلاکار محمد قاسم حلیمی سره مرکه واورېده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن هایتی ته رسیدلې څو هلته په خپله د انتخاباتي بحران حال وخت او د تیر کال د زلزلې د بیا رغونې د کارونو بهیر وویني. په همدې سره د دې خبرونې وخت هم پای ته ورسید. زه نوری اسنوری له تاسو اجازه غواړو.
خبره دیگه اگر هست میتونی بخونی.
بله تشکر. مننه از تاسو نوبت را رسیده لیدی او تاسو را در نیم ساعت عدل آوریدون کسر و سیاه و لنمی مطلب و سر
البته. تشکر نوریاس نوری، خسته نباشی. سلام و خوش آمدید. ساعت 7:30 صبح به وقت کابل است. رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 مشنوید. امروز دوشنبه 11 ماه دلو سال 1389 هجری شمسی است که برابر می شود با 31 ماه جنوری سال 2011 میلادی. حالا در این گل صبح من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما با تازه ترین های افغانستان منطقه و جهان در این 30 دقیقه با شماییم. این هم سرخط تازه ترین ها در این مجموعه خبری. قرار است ولسی جرگه افغانستان امروز برای انتخاب رئیسش رای گیری کند. تا کنون دوبار رای گیری و بحث در مورد انتخاب رئیس این جرگه به نتیجه باقی مانده است. اما کاندیدان احتمالی امروز کیها خواهند بود؟
من از دیگه کس خونه شنیدم که کاندید شده باشن، ولی من فقط از جانب خود گفتم میتونم که یکی از کاندیدا ما خودم است.
از این پس خردسالان در صفوف پلیس افغان استخدام نخواهند شد. نتیجه توافق است که میان وزارت خارجه افغانستان و سازمان ملل متحد امضا شد. پارسال افغانستان در فهرست سیاه کشورهای شامل ساخته شد که نوجوانان کمتر از 18 سال را در صفوف پلیس استخدام کرده بودند. در بامیان به تعداد از زنان بی سرپرست مواد غذایی داده شد.
دو بوجی گندم گرفتیم، بی سرپرست، بی زمین، خانم نداریم.
در پاکستان رهبران گروه‌های تندرو اسلامی از حکومت خواستند که به فشارهای آمریکا سرخم نکند. آنان همچنان گفتند که کارمند قنسولگری آمریکا را که به قتل دو تن متهم است از حبس رها نسازد. پارلمان ایران تقرر علی اکبر صالحی را به حیث وزیر خارجه این کشور تایید کرده است. صالحی به حیث رئیس اداره انرژی هسته‌ای این کشور کار می‌کرد. محمد البرادعی از چهره‌های مخالف حکومت مصر با پیوستن به جمع مظاهرچیان گفت که اکنون عصر جدید در این کشور آغاز شده است. در مورد تازه‌ترین‌های مصر با یک افغان که همین حالا در این کشور است مصاحبه کرده ایم. و رهبر یکی از گروه‌های اسلام‌گرای تونس بعد از 20 سال تبعید دیروز به کشورش برگشت. او ابراز امیدواری کرد که حزبش موسوم به نهضت پس از سقوط رژیم بن علی آینده سیاسی تونس باشد. خبر ورزشی هم داریم که بازی‌های زمستانی سال جاری قاره آسیا دیروز یکشنبه در آستان پایتخت قزاقستان رسما آغاز شد. همچنان مرور داریم بر مطبوعات جهان در مورد افغانستان با رادیو آزادی باشید. قرار است ولسی جرگه افغانستان امروز برای انتخاب رئیسش رای گیری کند. وکلای ولسی جرگه برای انتخاب رئیس این جرگه در جلسه دیروز پیشنهادهای مختلف داشتند و محمد سرور عثمانی رئیس موقت جرگه در پایان گفت که رئیس ولسی جرگه روز دوشنبه یعنی امروز انتخاب خواهد شد. در رای گیری روز شنبه هیچکی از کاندیدان نتوانستند نصاب 50% جمع یک را به دست آورد. انتخاب رئیس با جلسه دیروزی و سپس به امروز موکول شد. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان ولسی جرگه جدید را روز چهارشنبه گذشته در حال افتتاح کرد که انتقادهای شدید کاندیدان معترض ادامه داشت. کاندیدان معترض می‌خواستند که جرگه جدید بعد از حل و فصل دوسیه‌های تقلب در انتخابات توسط محکمه اختصاصی گشایش شود. اما چرا ولسی جرگه نتوانست بار دیگر رئیسش را دیروز انتخاب کند؟ در مصاحبه از سید اسحاق گیلانی یک وکیل ولسی جرگه پرسیدم.
ولسی جرگه کوشش نهایی خود میکرد که یک نماینده داشته باشد، چون دو کاندید بسیار قوی کاندید بودند و هر دویشان رای زیاد داشتند. رای تقسیم شد با چند رای سفیدی که انداخته شده بود، نتانستند که اما 50 جمعه یک پوره کنن. از خاطر یکی از این کاندید ها برنده نشدن.
خب منظور شما از نامزدهایی که بیشتر گفتین یونس قانونی و عبدالرب رسول سیاف است، اما تو از جناب گیلانی ها؟
بله درست میگن، امی دو کاندید بود که در بین 4 نفر کاندید زیادترین رای داشتن و بالاخره به دور دوم رفتن. به دور دوم هم به 116 و 119 رای نتانستن که 50 جمعه یک پوره بسازن.
شما در مورد این دو وکیل عبارت بسیار قوی را به کار بردین، چرا از نظر شما های گیلانی این دو نامزد بسیار قوی استن؟
دو علت داره، یکی که آقای پروفسور سیاف یکی از رهبرهای جهادی و شخص عالم و بالاخره یکی از ریشه فیدای افغانستان است که خودش یک تاثیر روحی خود سر مردم داره، و از جانب دیگه آقای قانونی هم شخصیتی است که از گذشته ها اگر بگذاریم که وزیر بودن و در جهاد بودن اینا همش، بالاخره به حیث 5 سال به حیث رئیس ولسی جرگه در ولسی جرگه فعالیت داشتن.
خب از نظر شما آقای گیلانی نامزدای احتمالی که ها خواهند بود که نامزد شوند برای احراز کرسی ریاست ولسی جرگه افغانستان؟
من از دیگه کس خود نشنیدم که کاندید شده باشن، ولی من فقط از جانب خود گفتم میتونم که یکی از کاندیدا ما خودم هست.
چرا فکر میکنین که شما نامزد باشین برای احراز کرسی ولسی جرگه افغانستان؟
من پیش خود احساس معنی است که من در طول زندگی خود از سن 24 سالگی که ما افغانستان ترک گفتیم و تحصیل خود را تمام کردیم در جهاد افغانستان بودیم. بعد از اینکه روس‌ها از افغانستان شکست خوردن و رفتن، ما تفنگ خود را بوسیدیم و تا به امروز به خاطر صلح و به خاطر آوردن یک نظام دموکراتیک در افغانستان خدمت کردیم.
اما چقدر مطمئن هستین شما شخصا که اگر فردا خودتان نامزد بکنین برای گرفتن کرسی ریاست ولسی جرگه افغانستان رأی خواهید آورد و برنده خواهید شد؟ چقدر مطمئن هستین؟
این خوب بسیار پیشگویی اشتباه آمیز خواهد باشه که ما بگویم که ما برنده هستم، به خاطر که ما یکقدر کارهای مهمه کردیم، به خاطر رای سری است و نماینده ها در اونجا تشریف دارن و اونا حقشان است که به کی رای میتن. ولی من به حیث خدمتگار از ملت که تمام عمر خود به خدمت مردم خود بدیم، من خود به این کار شایسته میبینم.
حد زده میتونن که رقیبتون که خواهد بود؟
با تاسف تا بال من از به هر کسی که گفتم که من فردا خود کاندید میکنم فقط استقبال کردن و از هیچ کسی نشنیدم که با من گفته باشه که من هم کاندید هستم.
میکانیزم و طرز العمل داخلی شما چگونه هست برای از اینکه افراد را تعیین بکنن برای نامزد شدن؟ حداقل
بله، هر قدر تعدادی که خود کاندیدا میکنن برای ریاست حق دارن.
حالا 249 نفر از وکلا در ولسی جرگه افغانستان هستن، اینا آیا کلشان میتونن که بله، خودشان را نامزد بکنن؟
که به یقین کلشان نمیکنن. ما سال گذشته تقریباً 6 نفر 7 نفر کاندید داشتیم، ولی بعضی ها بسیار رای کم داشتن، ولی اونایی که رای بالاتری نداشتن رفتن به ریاست و معاونیت. 123 رای باید است پوره کنن، باز اونا میتونن که 50 جمعه یک اصطلاح پوره کردن.
مصاحبه تلفنی بود با سید اسحاق گیلانی، یک وکیل ولسی جرگه افغانستان.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
چه فکر می کنید؟ کی مسئول است؟
اسم شما چی است؟
اسم بریالی.
بریالی جان، مسئولیت اصلی ریشکن ساختن فساد اداری در افغانستان به دوش کیست؟
به دوش ملت است، به دوش مردم است، از پایین تا بالا، از بالا تا پایین. هم مردم مسئول است و هم تنها حکومت مسئول نمیشه. ملت هم مسئولیت داره. ملت که خدا آراسته کنه دولت آراسته است.
نام خودت چی است برادر؟
گل محمد.
به خاطر برچیدن فساد اداری در افغانستان کی باید تلاش بکنه، حکومت کشور و یا خارجی ها؟
بیشتر مربوط حکومت افغانستان میشه و افغانستان، حکومت افغانستان باید یک تصمیم اساسی را در باره برچیدن فساد اداری بگیره و به نظر من بدون همکاری مردم امکان پذیر نیست.
نام شما چی است؟
سمیر.
سمیر جان، به نظر خودت کیها باید جلو گسترش دامنه فساد اداری را در افغانستان بگیرن؟
دامنه گسترش فساد اداری میتونه ارگانهای خارجی بگیره، میتونه یک ادارات جور کنن که او توانش دارن که میتونه فساد اداری در جلوش را بگیره. من هم ادارات دولتی نمیتونه، این قدرت را نداره.
نظریات شما را از مردم را شنیدین. تشکر که رادیو آزادی را میشنوین. تا لحظات دیگر فشرده تازه ترین خبرهای منطقه و جهان را داریم و همچنان مرور بر مطبوعات جهان در مورد افغانستان. اما حالا، حکومت افغانستان توافق را با سازمان ملل متحد امضا کرد که بر اساس آن نوجوانان کمسن را در صفوف پلیس استخدام نخواهد کرد. افغانستان سال گذشته در فهرست سیاه آن در کشورهای جهان شامل ساخته شد که نوجوانان کمتر از 18 سال را در صفوف پلیس استخدام کرده بودند. گزارش سازمان ملل متحد همچنان گفت که برخی از قوماندانهای پلیس برای سوء استفاده جنسی نوجوانان را در صفوف پلیس استخدام میکنند. زلمی رسول، وزیر خارجه افغانستان، بعد از امضای این توافق روز یکشنبه در کابل به خبرنگاران گفت که گام مهمی را برای آینده روشن نوجوانان افغان برداشته است. به این گزارش در همین ارتباط بشنویم از منیژه دیو، خبرنگار رادیو آزادی در کابل.
قرار است به هدف جلوگیری از جذب اطفال در صفوف نیروهای امنیتی، کمیته رهبری اطفال متاثر از منازعات مسلحانه وزارت خارجه افغانستان برنامه پلان عمل اطفال متاثر را به اجرا درآورد. دکتر زلمی رسول، وزیر خارجه افغانستان، به روز یک شنبه در محفل امضای این پلان گفت که امضای پلان عمل اطفال متاثر از منازعات مسلحانه در خصوص حقوق اطفال متاثر مفید خواهد بود.
در مدت یک سال جمهوری اسلامی افغانستان اقدامات را جهت جلوگیری و منع استخدام اتلاف اطفال در صفوف اردو و پلیس اجرا می نماید که اکنون موافقتنامه همکاریان با سازمان ملل جهت اجرای این برنامه عمل آماده امضا می باشد. این اقدام دولت جمهوری اسلامی افغانستان در راستای حمایت حقوق اطفال مؤثر می باشد.
پیش از این نمایندگی سازمان ملل متحد در امور اطفال متاثر با نشر گزارش گفته بود که شماره از اطفال در افغانستان در میان سالهای 2008 و 2010 میلادی به صفوف پلیس جذب شدند. نمایندگی سازمان ملل متحد در امور اطفال متاثر می گوید که در سالهای اخیر میزان خشونت ها در برابر اطفال در افغانستان 38% افزایش یافته است. از سوی هم استیفن دیمیستورا، نماینده خاص سازمان ملل متحد در مورد چنین میگوید:
میخواهم به همه بگویم که امروز برای جامعه جهانی و افغانستان یک روز مهم است. از این هم بیشتر برای اطفال افغان بسیار مهم است. این کار به همکاری بسیار خوب دولت افغانستان و ما انجام شده است. ما میبینیم که اطفال افغان از جنگ متاثر شدند، نه تنها از جنگ بلکه از موارد دیگر هم.
در این حال نمایندگی سازمان ملل متحد در امور اطفال متاثر از تطبیق این پلان اظهار نگرانی کرده و میگوید که در راه تطبیق این پلان مشکلات موجود است. از سوی هم دولت افغانستان تعهدات جدی خود را از تطبیق این پلان بیان کرده است. به اساس گزارش ها به علت خشونت های ناشی از جنگ در دو سال اخیر در افغانستان به تعداد 1745 طفل کشته و زخمی شدند. اطفال در افغانستان با انواع خشونت ها چون استفاده های جنسی، اختطاف، استفاده اطفال از سوی مخالفان، کشته و زخمی شدن آنان توسط ماین های کنار جاده روبرواند.
گزارش بود از منیژه و خبرنگار رادیو آزادی در کابل. معلولین و زنان به سرپرست در افغانستان در این فصل زمستان به کمک های غذایی نیاز دارند. برای تعداد از این زنان در ولایت بامیان مواد خوراکی داده شد. حالا بین در همین مورد گزارش بشنویم از علی عرفان خبرنگار رادیو آزادی در بامیان.
برای تعدادی از معلولین و زنان بی سرپرست در بامیان مواد خوراکی توزیع شد. سید عباس جعفری رئیس ریاست امور شهدا و معلولین در بامیان روز شنبه هنگام توزیع این مواد خوراکی گفت:
برای هر نفر از اشخاص دارای معلولین و خانمهای بدون سرپرست فقط دو بوجی گندم که هر بوجیش 50 کیلو وزن داره در مجموع 100 کیلو میشه که ما برای از اینا توزیع میکنیم. البته دیگه کدام موادی اضافی با خود ندارن.
این مواد خوراکی به بعضی از این معلولین و زنان بی سرپرست رسیده و به بعضی دیگری آنان نرسیده است. چند تنی آنان در این مورد چنین نظری دارند.
ماستم بیبی جان، دو بوجی گندم گرفتیم، بی سرپرست، بی زمین، خانم نداریم. این مقدار گندم گرفتیم، از دولت خوشحال هستیم، خدا دولت موفق کنه.
این مال خود ما، همین دستی راست ما من سال شکسته. دختر ما ای بام دارم، زن ما ای بام دارم، هر کم اگه کموش ما اینو پارت ندارم. این دفترچه ما یوبین ما، این دفترچه شهید ما مردنیس نگرفتم.
رئیس ریاست امور شهدا و معلولین بامیان تأکید کرد برای آن عده از مستحقینی که در این دوره مواد خوراکی نرسیده است در دوره بعدی برای آنان توزیع خواهد کرد.
انشاءالله ما مطمئن هستیم که میرسه بر از اینا. اگر چنانچه نرسه بسیار یک اندک کسایی که باقی بمونه در دوره بعدی انشاءالله اونا رو در نظر خواهد گرفتیم.
قرار است مقدار بیشتر از 418 تن گندم برای بیشتر از 4000 نفر از معلولین و زنان بی سرپرست در سراسر ولایت بامیان توزیع شود. علی عرفان، رادیو آزادی، بامیان.
و حالا 7:45 دقیقه و وقت کابل است و یک بار دیگر سرخط تازه ترین ها. قرار است ولسی جرگه افغانستان امروز برای انتخاب رئیسش رأی گیری کند. تاکنون دوبار رأی گیری و بحثا در مورد انتخاب رئیس این جرگه به نتیجه باقی مانده است. از این پس خردسالان در صفوف پلیس افغان استخدام نخواهند شد. نتیجه توافق است که میان وزارت خارجه افغانستان و سازمان ملل متحد امضا شد. پارسال افغانستان در فهرست سیاه کشورهای شامل ساخته شد که نوجوانان کمتر از 18 سال را در صفوف پلیس استخدام کردند. در پاکستان رهبران گروه‌های تندرو اسلامی از حکومت خواستند که به فشارهای آمریکا سر خم نکند. آنان همچنان گفتند که یک کارمند قنصلگری آمریکا را به قتل دوتن که به قتل دوتن متهم است از حبس رها نسازد. و پارلمان ایران تقرر علی اکبر صالحی را به حیث وزیر خارجه این کشور تایید کرده است. صالحی به حیث رئیس اداره انرژی هسته‌ای این کشور کار می‌کرد. خبر ورزشی هم داریم که بازی‌های زمستانی سال جاری قاره آسیا دیروز یکشنبه در آستانه پایتخت قزاقستان رسما آغاز شد. تا لحظات دیگر اما حالا امید مرزبان مرور دارد بر شماره از مطالب چاپ شده در روزنامه‌های جهان در مورد افغانستان. با رادیو آزادی باشید.
لس آنجلس تایمز در شماره اخیرش به قتل معاون والی قندهار توجه کرده و در مقاله نوشته است این حادثه نگرانی‌های را از این بابت بیشتر ساخت که طالبان تلاششان را به هدف ترور مقامات دولتی دوباره آغاز کردند. عبداللطیف آشنا معاون والی قندهار روز جمعه در نتیجه انفجار به قتل رسید و مسئولیت این حمله را طالبان به عهده گرفتند. در تابستان گذشته موجی از حملات بالای مقامات دولتی در قندهار آغاز شد که در این جریان معاون شاروال قندهار به قتل رسید و 6 ماه بعد از این حادثه مردی که به عوض وی در این موقف گماشته شده بود نیز توسط طالبان ترور شد. لس آنجلس تایمز نوشته است ناتو تلاش میکند امنیت را در قندهار حفظ کند تا زمینه حکومتداری بهتر و پیشبرد برنامه‌های بازسازی مساعد شود، اما همچون حملات طالبان رسیدن ناتو و حکومت افغانستان به این هدف را دشوار می‌سازد. بر نوشته لس آنجلس تایمز ناتو و همپیمان‌های می‌خواهند جنوب افغانستان را که زمان مرکز طالبان بود امن سازند و به همین دلیل اکثریت سربازان آمریکایی که در جریان سال گذشته وارد افغانستان شدند نیز در همین مناطق مستقر شدند. اکنون تعداد سربازان آمریکایی در افغانستان به تقریبا 100,000 سرباز می‌رسد. اما نشریه ایندیپندنت چاپ بریتانیا به موضوع دیگری توجه کرده و مطلبی نشر کرده است در مورد سفر رهبر حزب کارگر بریتانیا به افغانستان. اندیپندنت می نویسد اد میلیبند در نخستین سفرش به افغانستان روی اهمیت روند بازسازی در افغانستان تاکید کرد و گفت افغانستان باثبات سبب امنیت بهتر در بریتانیا خواهد شد. به نوشته اندیپندنت اد میلیبند در حال بالای تلاش های بازسازی در افغانستان تاکید می کند که یک گزارش تازه نشان می دهد پروژه های بازسازی در افغانستان موفق نبودند. این گزارش که توسط آرنولد فیلد نظارت کننده ارشد برنامه های بازسازی در افغانستان تهیه شده نشان می دهد که تلاش های وزارت دفاع آمریکا به هدف تجهیز و آموزش نیروهای امنیتی افغانستان و پروژه های بازسازی که از سوی این وزارت تمویل می شوند ناکام شدند. بریتانیا نیز یکی از کشورهایی است که میلیون ها دلار در پروژه های بازسازی افغانستان به مصرف می رساند. بر اساس نشریه ایندیپندنت رهبر حزب کارگر بریتانیا که از سربازان کشورش در ولسوالی نادلی دیدار کرده است در جریان سفر کوتاهش به کابل و هلمند از جدول زمانی خروج سربازان بریتانیایی از افغانستان حمایت کرده گفته است جنگ افغانستان جنگ بدون پایان نیست. بر اساس برنامه قبلا اعلام شده نیروهای بین المللی تا سال 2014 از افغانستان بیرون خواهند شد، اما نویسنده مقاله ایندیپندنت می نویسد اگر روند بازسازی افغانستان تجهیز و آموزش نیروهای امنیتی این کشور همین گونه با دشواری ها روبرو شود، افغان ها تا زمان خروج نیروهای بین المللی از کشورشان قادر نخواهند شد تا مسئولیت های کشورشان را خود به عهده بگیرند. ایندیپندنت به نقل از دیوید پتریوس قماندان عمومی نیروهای ناتو در افغانستان می نویسد که گفته است در سال 2011 در افغانستان باید کار زیاد شود و راهی را که افغانستان در پیش رو دارد راه دشوار است.
باز هم خوش آمدین رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 مشنوین. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفا سر بزنین با آدرس اینترنت ما azadiradio.com و azadiradio.org. یک لوای 6,500 نفری اردوی بریتانیا باز به هلمند فرستاده خواهند شد. قماندان این نیروها به این باور است که برای پایان جنگ باید حمایت مردم هلمند را جلب کرد و کارهای بازسازی را در این ولایت انجام داد تا مردم مطمئن شوند که آینده بهتری خواهند داشت. سلطان محمد سرور تفصیل بیشتر دارد.
یک لوای تازه نفس اردوی برتانیا بار دیگر عازم هلمند می شود. مقامات نظامی برتانیا می گویند این عساکر به هلمند فرستاده می شوند تا به مردم اطمینان دهند که طالبان مسلح را از مراکزشان دور می رانند. این لوای اردوی برتانیا عزم دارد در قدم اول پروژه های بازسازی را برای جلب حمایت مردم برای اندازد و سپس در گام دوم در خط مقدم جبهه علیه شورشان طالب بجنگد. قماندان لوای سوم 6500 نفری کماندوی اردوی برتانیا به این باور است که راز موفقیت در زدودن نگرانی مردم و جلب اعتماد آنها بر ادارات مردمی نهفته است. این لوای نیروهای مارینز شاهی برتانیا در ماه اپریل باز به افغانستان فرستاده می شود. 33 سرباز این لوا سال 2009 میلادی در افغانستان کشته شدند و این خاطرات تلخ هنوز از اذهان همقطارانشان دور نشده است. این نخستین لوای اردوی برتانیا می باشد که برای چهارمین بار به افغانستان فرستاده می شود تا مسئولیت امنیت و آموزش عساکر افغان را به عهده گیرد. قماندان این لوا به خبرنگاران گفت که عساکر وی جهت رفتن به افغانستان تمرینات نهایی خود را انجام می دهند. او توضیح داد که این عساکر در قدم اول به مردم هلمند توجه می کنند و جنگ علیه شورشیان در گام بعدی قرار دارد. او افزود که ما می خواهیم در افغانستان پیروز شویم. ما باید به علت ادامه جنگ توجه کنیم. او گفت که ایجاد مشکلات برای مردم، ترسانیدن و تجرید آنها از علتهای اساسی ادامه جنگ می باشند. وی به خبرنگاران گفت که ما باید به مردم هلمند اطمینان دهیم که شورشیان را تجرید کنند و این باور باید نزدشان قوی‌تر شود که حکومت آرزوهایشان را برآورده می‌سازد. برتانیا در نظر دارد تا سال 2015 میلادی نیروهای خود را از افغانستان خارج سازد و برای تحقق این هدف آموزش نیروهای افغان را سرعت بخشیده است. برتانیا در حال حاضر تقریبا 10,000 عسکر در افغانستان دارد که اکثریت در ولایت هلمند مستقر هستند. 350 عسکر برتانوی بعد از سقوط رژیم طالبان در سال 2001 میلادی ظرف 9 سال گذشته در افغانستان کشته شدند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
این هم فشرده تازه ترین خبرهای منطقه و جهان از رادیو آزادی. رهبران گروه های تندرو مذهبی در تظاهرات وسیع دیروز در شهر لاهور به حکومت پاکستان هشدار دادند که به فشارهای آمریکا سر خم نکند و یک کارمند کنسولگری آمریکا را که به قتل دو تن متهم می باشد از حبس رها نسازد. رهبران جماعت اسلامی و جمعیت علمای اسلام و دیگر تندروان در یک گرد همایی 15,000 نفری مردمی در شهر لاهور سخنرانی کردند. بسیاری از اشتراک کنندگان این گرد همایی خواهان اعدام این آمریکایی شدند. آمریکا میگوید این کارمند کنسولگری آمریکا روز پنجشنبه گذشته به سوی دو تنه که میخواستند او را اختطاف کنند برای دفاع از خود فایر کرد. سفارت آمریکا میگوید این آمریکایی مسئولیت دیپلماتیک دارد و اتهام وارد میکند که حکومت پاکستان او را به صورت غیر قانونی بازداشت کرده است. پارلمان ایران دیروز یکشنبه تعیین علی اکبر صالحی رئیس اداره انرژی هسته‌ای این کشور را به حیث وزیر خارجه تایید کرد. نامزدی صالحی به سمت وزارت خارجه با 146 رأی موافق 241 تن از اعضای پارلمان که تندروان بیشتر دارند نفوذ دارند تایید شد. آقای صالحی قبل از رأی گیری به اعضای پارلمان گفت که نزای هسته‌ای ایران با غرب یکی از آجنده‌های مهم پالیسی خارجی این کشور است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران قبل از رأی گیری آقای صالحی را به پارلمان معرفی کرده گفت که ایران به یک پالیسی خارجی نیاز دارد که کاملا شفاف باشد.
ما امروز نیازمند سیاست خارجی بسیار شفاف، بسیار فعال، مقتدر و اثرگذار و البته ضابط مند هستیم.
محمد البرادعی یکی از شخصیت‌های مهم مخالف رژیم حسنی مبارک در مصر با گرد همایی وسیع از تظاهرکنندگان خشمگین در قاهره دیروز یکشنبه گفت که بعد از قیام 6 روز گذشته علیه رژیم یک عصر و دوران جدید را آغاز می‌کنند. البرادعی این اظهارات را در میدان تحریر یا آزادی که مرکز تظاهرات ضد رژیم در قاهره می‌باشد بیان داشت. اما رئیس جمهور حسنی مبارک علی رغم توقعات تغییر به پلیس امر کرده که دوباره به سرک ها برایند. پلیس مصر در نتیجه برخورد های دو روز گذشته با تظاهرکنندگان پراگنده شده بود. او قیود شبگردی را در پایتخت و چند شهر دیگر نیز اعلان کرده است. اما محمد البرادعی دیروز گفت که رئیس جمهور حسنی مبارک باید سر از امروز از قدرت کنار رود تا زمینه برای تشکیل یک حکومت وحدت ملی مهیا شود. در همین مورد با یک افغان که همین حالا در مصر است مصاحبه کرده ایم تا لحظات دیگر خواهید شنید. رهبر یکی از گروه‌های اسلامگرای تونس بعد از 20 سال تبعید دیروز یکشنبه به کشورش برگشت. او ابراز امیدواری کرد که حزب وی به نام نهضت بعد از سقوط رژیم بن علی آینده سیاسی در این کشور داشته باشد. آقای غنوشی که در لندن در تبعید به اثر می‌برد از سوی هزاران تن از هوادارانش در میدان هوایی تونس استقبال شد و به هوادارانش چنین گفت: شما ای مردم بزرگوار که این انقلاب مبارک را برپا کردید، با انقلاب خود ادامه دهید و از آن محافظت کنید. انقلاب خود را به مردم سالاری، عدالت و مساوات سازگار سازید. هنوز هم راه طولانی در پیش رو داریم، پس گرد هم آیید و با هم متحد شوید. آقای غنوشی رهبر حزب نهضت تونس بعد از اینکه رژیم زین العابدین بن علی در نتیجه تظاهرات خشونت آمیز خیابانی در اوایل ماه جاری سقوط کرد و کشورش برمیگردد. غنوشی 69 ساله هنگام تسلط بن علی مجبور شده بود کشورش را ترک گفته در تبعید بسر ببرد. و بازی های زمستانی سال جاری قاره آسیا روز یکشنبه در آستانه پایتخت قزاقستان رسما آغاز شد. این بازی ها زیر عنوان اتحاد هدف و روحیه با سرودن اشعار و موسیقی سنتی قزاقی و آتش بازی گشایش یافت. جاک روگی رئیس کمیته بین المللی المپیک، نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان و شماره از رهبران دولت های آسیایی در این مراسم اشتراک کردند. این بازی ها تا تاریخ 6 ماه فوریه در شهرهای آستانا و آلماتی ادامه می‌یابند. بیش از 1000 ورزشکار از 25 کشور آسیایی به شمول چین، ژاپن و کره جنوبی قرار است در بازی‌های مانند سکی و هاکی روی یخ با هم رقابت کنند. و همونطور که گفتیم محمد قاسم حلیمی کارشناس امور کشورهای اسلامی و عربی در وزارت معارف افغانستان که در یک مسافرت به قاهره مصر رفته به علت تظاهرات و نارامی‌های جاری در پایتخت مصر گیر مانده و در همانجا به سر می‌برد. سلطان محمد سرور چند ساعت قبل درباره وضعیت جاری در قاهره مصر با آقای حلیمی مصاحبه کرده است.
ما در منطقه دقی که در منطقه جزایه در ولایت جزایه قرار داره در میجه هستیم که اکثریت مظاهره کنندگان از همه جا مرور میکنه به سوی میدان تحریر که یک منطقه استراتژیکی سیاسی میباشد وجه میروند. امروز نسبت به دو روز گذشته آرامتر بود و مظاهرچان هم تعدادشان کم بود، ولی با وجود از اینکه به هزارها مردم یا بداها هزار مردم در میدان تحریر جمع شدن و از دیشب هم همینجا شب گذشته و همینجا مانده بودن، ولی امروز وضعیت نسبتا آرام بود. جالبش هست که چیزی که از دو روز گذشته فرق داره که روز جمعه تا یک حد پلیس یا مربوطین و متعلقین وزارت داخله موجود بود. دیروز که روز شنبه می باشد که هیچ کس اصلا از ارگانهای امنیتی در جاده ها موجود نبود تا ساعتهای ناوقت تر شب. مردم حتی به چور و چپاول شروع کرده بودن، ولی در آخر شب مردم محل خود مردم توانستن که امنیت منازل خود و دکاکین خود و جاده های خود امنیتشان بگیره. امروز جالبی است که در همه جاده ای که ما قرار داریم اردو آمدن و تقریبا یک ساعت بیشتر اردو با تانک ها و موترهایشان آمدن و نیز جابجا شدن. وضعیت امنیتی در مجموع امروز آرام به نظر می خوره با وجود از اینکه مظاهرات با مشکل سابقه دوام داره و به شکل تشدد میره.
حلیمی صاحب محترم، ما شنیدیم که تقریبا نیروهای امنیتی یا پلیس مصر اکثرتش متلاشی شده و آل اردو در سرکا پیاده شده. وضعیت اردو با تظاهر کنندگان چطور است؟
تا هنوز بسیار به شکل صمیمی با هم یک جا در جاده ها و یا هم در میدان تحریر یا در میدان مرکزی با هم یک جا جا به جا هستن و یک نوع صمیمیت نشان میده.
محمد قاسم حلیمی کارشناس امور کشورهای اسلامی و عربی در وزارت معارف افغانستان بود که در یک مسافرت به قاهره رفته و به علت تظاهرات و نارامی‌های جاری در پایتخت مصر گیر مانده و در همانجا به